ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیک مرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو 12 ساعته پر لفسې خپرونې له همدې شېبې پیل شوې. د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې پای ته ورسېدې. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره دغه راز لوی ښارونو کې د اف ام په 1350 څپه هم اوریدلی شي. نن د پنجشنبې ورځ د 1495 هجري لمریز کال دی. اوریا حمل د میاشتې 4مه ده چې د 2014 میلادي کال د مارچ له 23مې سره برابر ده. په دې خبري مجله کې بیا هم د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د پرنیو حملو وروسته د وروستي وضعیت حال لرکو. په بلجیم کې لوړ امنیتي احضارات نیول شوي او په یو شمېر سیمو کې د لټون عملیات پیل شوي. پر دې سربیره د افغانستان په اړه هم پر ځینو مطالبو راپورونه لرو. خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سر کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. افغانستان او یونان پرون په خپلو کې د سیاسي نمایندګیو د ایجادولو موافقه لاسلیک کړه. په بلجیم کې چارواکو د دې هیواد په پلازمینه بروکسل کې له پرونیو خونړیو حملو وروسته امنیتي تدابیر زیات کړي او د دې هیواد په ځینو برخو کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په کیو بیانو غږ کړی دی چې د امریکا له متحدو ایالاتونو سره دې یوه مثبته راتلونکې ولټوي. افغانستان او یونان پرون په خپلو کې د سیاسي نمایندګیو د ایجادولو موافقه لاسلیک کړه. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت په یوې خبر پاڼه کې ویلي دا موافقه په کابل کې د یونان د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي چارو د عمومي رئیس سره لاسلیک شو او له مخې به په اتن کې د افغانستان سیاسي نمایندګي پرانستل شي. خبر پاڼه وایي د افغانستان بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په کابل کې د یونان د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي چارو عمومي رئیس پتروس موریوی د سره په کتنه کې په اتن کې د افغانستان د سیاسي نمایندګي پرانستل. هلته شوافغان کډوالو د ستونزو په هواري او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په پراختیا کې له لومړیتوبونو وبلل. په ننګرهار کې چارواکي وایي یو 12 کلن ماشوم چې د پاکستان په یوه مدرسه کې ځان وژونکي برید لپاره تیار شوی و افغان پولیسو ته ځان سپارلی دی. دغه ماشوم وایي ابوذر نومیږي او د پېښور د وزیر باغ اوسیدونکی دی. دی وایي په ماشومتوب کې مور مړه شوه او پلار یې معتاد و. نو ترونو یې دیني زده کړو لپاره مدرسې کې شامل کړ چې هغوی افغانستان ته د ځان مرګ برید لپاره واستوه. هغه پرون په ننګرهار کې خبرالاون ته په دې اړه چې ده ته څه ډول روزنه ورکړل شوې وه ویل.
ما دی ویل چې دا شایم مونږ ته ودا زیو روانه خو دې چې لا ویل ته ظلم چالو یې دلته داسې وس خلکو ته ودا خاله چې یاره جنت ته ولاړ شي ولته ویل چې شهادت مرګ دی دلته بس.
ابوذر وایي کله چې په یوه جومات کې د ملي اردو سرتیري پر لمانځه ولیدل د برید له نیته واوښت. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغانستان لوبغاړو د نړۍ له قوي ټیمونو سره له خپلو تیرو دو لوبو ښې تجربې ترلاسه کړي او له میدان سره بلد شوي دي. دوی وایي نن چهارشنبه د انګلستان د ټیم په وړاندې لوبه کې تر پخوا ډېر چمتو دي. د افغانستان او انګلستان د ټیمونو ترمنځ نن دا لوبه د هندوستان د ممبئی په ښار کې د افغانستان په وخت مازدیګر 3 بجې پیلېږي. د افغانستان بله لوبه د مارچ په 8مه نېټه له ویست انډیز سره ده. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته وویل کچېرې افغانستان دا دوه لوبې وګټي د دې چانس لري چې د کرکټ د دې نړیوال شل اوریزو سیالیو نیمه پای لوبې ته لاره ومومي. تر دې مخکې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم خپلې دوه لوبې د سریلانکا او جنوبي افریقا په وړاندې بایللې دي. په بلجیم کې چارواکو د دې هیواد په پلازمینه بروکسل کې له پرونیو خونړیو حملو وروسته امنیتي تدابیر زیات کړي او د دې هیواد په ځینو برخو کې د لټون عملیات پیل کړي دي. پرون د بروکسل په عمومي هوایي ډګر او د مترو په یوه تمځای کې پر لفسې 14 لک تر لګه 40 کسان ووژل او تر 180 زیات نور ټپیان کړل چې د دې هیواد د روغتیا وزیر د ډیرو ټپیانو وضعیت جدي بللی دی. د دې بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې منلی دی. د سېشنبې د ورځې له 14 وروسته بلجیم د امنیت لپاره په تر ټولو لوړه کچه د تیارسۍ حالت اعلان کړی او په بروکسل کې د پخوانیو سربیره 225 اضافي سرتیري ځای په ځای کړي دي. د بلجیم صدر اعظم چارلس میشل دا ظالمانه او نازوان مردانه امبریدونه بلل دي. لبل خو د بلجیم رسنیو د امنیتي کمرو هغه تصویر خپور کړی دی چې پکې درې د ځوان عمري سړي د هوایي ډګر د لاسي کراچیو سره روان ښکاري. پولیس دا درې تنه مشکوک امبریدګر ګڼي. پرون یوه چاودنه هم په د مترو په هغه تم ځای کې وشوه چې ورته نږدې د اروپایي ټولنې دفترونه دي. د ناتو سرمنشیان ستولتنبرګ هم پرون په بروکسل کې د ناتو له مقر څخه سی این این تلویزیون ته د دغو حملو په اړه وویل.
The attacks in Brussels today reminds us of how important په
بروکسل کې نننۍ حملې موږ ته په یاد راوړي چې دا څومره مهمه ده چې موږ په خپلو هیوادونو قومي ټولنو او مذهبونو کې د تروریزم په وړاندې مبارزه کې یو موټی واوسو. د راپورونو له مخې هغو دریو کسانو چې پرونې تصویرونه خپاره شوي دي له درې دغو دریو څخه د دوی ځانونو ته چاودنه ورکړې. خو چارواکي وایي چې دوی په درېم بریدګر پسې چې ګمان کېږي له پیښې ژوندی تښتېدلی دی لټون کوي. په دې اړه وروسته په خپرونه کې په تفصیل اورئ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په کیو بایانو غږ کړی دی چې د امریکا له متحدو ایالتونو سره د یوه ښه راتلونکي ولټوي. په هغه وینا کې چې د کیوبا ولسمشر راول کاسترو ورته ناست و او د کیوبا له دولتي تلویزیون څخه په ژوندۍ بڼه خپرېدله، د امریکا ولسمشر په یو ډیموکراتیک سیستم کې ازادۍ وستایلې او ویویل غواړي چې د کیوبا خلک دا ړنده هیله شاته پرېږدي چې د هیواد ستونزې به خپله هوارې شي. اوباما د یو وینا په یوه برخه کې پر کیوبا د متحدو ایالتونو لخوا د لګول شوو بندیزونو په اړه وویل. د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر په توګه به له خپل کانګرس څخه وغواړم چې په کیوبا تحریم پای ته ورسوي. دا د کیوبا پر خلکو یو زوړ بار دی. دا پر امریکایانو هم چې غواړي دلته په کیوبا کې کار وکړي، سوداګري پیل یا پانګونه وکړي هم یو بار دی. اوس د دې وخت دی چې دغه بندیز پای ته ورسوو. اوباما کیوبا ته په خپل دې تاریخي سفر کې تر دې وینا وروسته د حکومت د مخالفانو یوې ډلې سره وکتل او بیا د کیوبا او د امریکا د دو ټیمونو ترمنځ د بیسبال د لوبې ننداره هم وکړه. لاتینې امریکا ته د دې سفر په ترڅ کې به نن چهارشنبه ولسمشر باراک اوباما ارجنټین کې له چارواکو سره وګوري. روسیا او فنلند موافقه وکړه چې په مقره توګه به په خپلو کې د شمال پر هغو دو لارو محدودیتونه وضع کوي چې روان میلادي کال ورڅخه ډیر کډوال فنلند ته اوښتي دي. دغه موافقه پرون په موسکو کې د فنلند او د روسیې د ولسمشرانو ترمنځ لاسلیک شوه. د دغې موافقې له مخې د سالا او رایا جوسیفي سرحدي لارې به یوازې د فنلندیانو، روسانو او د بیلاروس د ادباو او د هغوی د کورنۍ د غړو لپاره د شپږو میاشتو لپاره خوندي وي. د فنلند د ولسمشرۍ دفتر وویل چې د دغه محدودیت هدف د منظم او غیر قانوني کډوالو د بهیر مخنیوی دی. فنلند له روسیې سره 1340 کیلومتره اوږده پوله لري چې د اروپایي اتحادیې غړو هیوادونو ته د کډوالو د تلو یوه اسانه لاره بلل کیږي. د فنلند حکومت وایي له دې لارې د ور اوښتو کډوالو په ډله کې ډېر افغانان او هندیان دي چې له جګړې نه دي تښتېدلي او نه هم د سیاسي یا نورو ملحوظاتو له امله تر تعقیب لاندې دي. د دوی یو شمېر یې اوږده موده په روسیه کې ژوند تېر کړی دی.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو دولس ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمیر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 19، ټیټه 8، اسمان وریځ. کندهار د تودوخې لوړه درجه 26، ټیټه 14، اسمان وریځ. هرات د تودوخې لوړه درجه 19، ټیټه 8، اسمان وریځ. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 21، ټیټه 11، اسمان لمر. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 29، ټیټه 9، اسمان وریځ. بامیان د تودوخې لوړه درجه 9، ټیټه منفي 1، اسمان وریځ. او غزنی د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 4، اسمان وریځ.
له سید کمال شاه عارف نه په مننه چې د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل واورو. ولاندې په خبرونه کې اورئ چې د بلجیم په پلازمینه کې د پرونیو حملو وروسته دا هیواد له امنیتي پلوه د تیارسۍ په تر ټولو لوړ حالت کې دی او په یو شمېر سیمو کې د لټون عملیات پیل شوي. په بلجیم کې میشت یو شمېر افغانان وایي دغه بریدونه به د ټولو کډوالو په تېره د مسلمانانو پر ژوند په دې هیواد او ټولو اروپا کې بد اغېزه وکړي.
په ټوله کې دا د ټولو کډوالو په ژوند باندې بد اغیزه کوي او بیا په تیره د افغانانو په ژوند هم.
په ننګرهار کې هغه ماشوم چې وایي د پاکستان په یوه دیني مدرسه کې ځان وژونکي حملې ته تیار شوی و، ولې له حملې ډډه وکړه؟
ما ته یې وویل چې دغه شیان موږ ته به داسې وژوګانه خو دی چې دا وګوري هلته ظلم چالو یې دلته داسې بس خلکو ته به دا خوړل چې یاره جنت ته ولاړ شي، هلته ویل چې شهادت مرګ یې دلته بس.
دا ماشوم وایي په جومات کې ولیدل چې د افغانستان د ملي اردو سرتېري په لمانځه ولاړ دي او برید څخه صرف نظر وکړ. د افغانستان د هوایي ځواکونو قمندان وایي په 1395 هجري لمریز کال کې به د افغانستان هوایي ځواک د پخوا په مقایسه ډېر مؤثر او سمبال وي.
موږ په دا یوه کال کې هم تعلیم و تربیې ته هم زیاته توجه وکړه و هم نوې تیارې راغلي دي بره روادغو د یوه ښه تکتیک نه هم د میابدانه کار اخیستی.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو کې به هم له یوې کوچۍ واورئ چې اوسنی او پخوانی ژوند یې څه توپیر سره لري.
بخوا باندې به کتتلو کډې به م روانې وې، وږې تندې دا به م تېرولې، مزلونه خوباد به م کول، لوونه به م کول، هر شی به م کول.
په بروکسل کې له پرونیو خونړیو حملو وروسته چې په هوایي ډګر او د بروکسل د میترو په یو تمځای کې وشوې، د وژل شویو کسانو شمیر 34 تنو ته رسېدلی دی او د ټپیانو شمیر هم 180 تنه ښودل شوی دی. یو شمېر ټپیانو وضعیت هم خطرناک ښودل شوی. د اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش د بریدونو مسؤلیت منلی دی. له بلې خوا د نړۍ ګڼو مشرانو هم د بروکسل پرونی بریدونه وغندل. نور تفصیل دی اجمل ان پرپورت کې.
د سی شنبې د ورځې له 14 وروسته بلجیم د امنیت لپاره په تر ټولو لوړه کچا د تیارسۍ حالت اعلان کړی او په بروکسل کې د پخوانیو سربیره 225 اضافي سرتیري ځای پر ځای کړي. 14 د بروکسل ښار کې د وشنې ویرونکي صحنې پر ځای پریښي او د غلطۍ چې د اروپایي ټولنې او د ناټو مرکزونه پکې دي بیړنۍ وضعیت رامنځته کړی. د داعش وسله والې ډلې د دې بریدونو مسؤلیت منلی او ویلي دي چې د دوی کسانو د بروکسل په یو هوایي ډګر او دغلته د میټرو په یو تمځای کې چاودنې کړي. د نړۍ ګڼو مشرانو دا بریدونه غندلي. په کابل کې له ارګ څخه یوې خپرې شوې خبر پاڼې د ولسمشر اشرف غني له خولې ویلي د بروکسل بریدونو یو وار بیا ثابته کړه چې ترهګري پوله نه لري او په یوې سیمې پورې تړلې مسله نه ده، بلکې د ټول بشریت پر ضد یوه خونړۍ پدیده ده. افغان ولسمشر یو وار بیا د ترهګرۍ پر ضد د ګډو اقداماتو پر اړتیا ټینګار کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما دا د بیګنا خلکو پر ضد ظالمانه بریدونه بللي. د اروپایي هیوادونو مشرانو هم دا بریدونه په سختو ټکو غندلي. په دې لړ کې د سویډن صدر اعظم دا د ډیموکراټي اروپا پر ضد بریدونه بللي. بلخواله پرون رئیسې په بروکسل کې عامه ترانسپورت تړلې. د هیواد ته تلونکي الوتکې او اورګاډي نورو خواو ته استول شوي او چارواکو په خلکو ټینګار کړی هر چیرې چې وي هملته دې پاتې شي. د اروپایي ټولنې کارکوونکو ته ویل شوي چې د ودانیو دننه پاتې شي او د اروپایي کمیسیون د دفتر مخې ته بیرغونه نیم کښو دي. د بلجیم صدر اعظم چارلس میخل د بروکسل بریدونه ړانده ظالمانه او ناسوان مردانه بللي او دا یې د خپل هیواد لپاره تیار شیبه بللي. د اروپایي ټولنې رئیس ډونالد توسک په دې اړه خپل عکس العمل کې دا د کرکې او تاوتریخوالي په لار کې د ترهګرو یو بل اقدام بللی. د بلجیم فدرالي څارنوال فریډریک وان لیو په یوه خبري غونډه کې د زاوینټم په هوایي ډګر کې چاودنې او تر نیم ساعت وروسته د مالبیک په میټرو سټېشن کې چاودنې ټول تروریستي بریدونه بللي. نوموړي ویلي په هوایي ډګر کې یوه چاودنه په غالب ګمان ځان وژونکی برید و. هغه تصویرونه چې په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي د پیښو په ځایونو کې د بشري مرګ ژوبلې او ورانۍ ویجاړۍ ویرونکي او بوګنونکي صحنې ښیي. پرون ناوخته د بلجیم رسنیو د درې هغو مشکوکو برید کوونکو تصویرونه هم خپاره کړل چې امنیتي کامرو اخیستي او پولیس پرې د بریدګرو شک کوي. په تصویرونو کې درې د سوان عمر لرونکي سړي ښکاري چې د هوایي ډګر د بکسونو د انتقال لاسګاډي روان کړي. د ریپورټونو له مخې له دې درې کسانو څخه دوو یې ځانونو ته چاودنه ورکړې، خو په درېیم کس پسې پولیس لا هم لټون کوي. بروکسل کې د سې شنبې د ورځې بریدونه له هغه څلور ورځې وروسته کېږي چې د صلاح عبدالسلام په نوم یو مشکوک کس چې د پاریس د بریدونو اصلي طرح بلل کېږي په بروکسل کې د پولیسو لخوا تر یوې نښتې وروسته ونیول شو. د بلجیم صدر اعظم ویلي دم غړي داسې کوم شواهد نشته چې وخی دی بریدونه دی د عبدالسلام لنیول کېدو سره کوم تړاو درلود.
په بروکسل کې پرونی بریدونه له 15 میاشتو څخه په کمه موده کې په اروپایي ټولنه کې دوهم وار لوی تروریستي بریدونه دي. تر دې مخکې په پاریس کې ورته بریدونه شوي وو چې پکې 130 کسان وژل شوي وو. بلجیم، فرانسه، جرمني او نور اروپایي هیوادونه د ګڼو مسلمانانو او په دې ډله کې د افغانانو قربان هم دي. دا ډول بریدونه په اروپا کې د میشتو افغانانو او د نورو اسلامي هیوادونو څخه د ورغلو کډوالو پر ژوند څه اغېز لرلی شي؟ اجمل ان په بلجیم او جرمني کې له یو شمېر میشتو افغانانو سره غږېدلی.
خیر شینواره، په بلجیم کې میشت افغان دی. نوموړی وایي سهار مهال بروکسل ته نږدې په اورګاډي کې کار ته روان و چې له بریدونو خبر شو. نوموړی وایي لومړنی څیز چې ذهن ته ورغلل هغه یې د خپلو ماشومانو د خوندیتوب اندېښنه وه چې په همدې وخت کې ښوونځي ته تلل. قیس شینواري وویل بروکسل یو داسې ښار دی چې اوسېدونکي یې د افغانانو په شمول بېلابېلو هیوادونو څخه راغلي دي.
ځکه بلجیم یو داسې هیواد دی چې نسبت نورو هیوادونو ته پکې د مسلمانانو تعداد یو څه زیات دی، او بیا بروکسل د اروپا اسلامي مرکز بڼل کېږي. په ټوله کې دا د ټولو کډوالو په ژوند باندې بد اغېزه کوي، او بیا په تېره د افغانانو په ژوند هم هر چې پېښې وشوې موږ ترې خبر شو. خدای شته زه کار ته په لاره وم، نو زیات مزره کې داسې ډار پیدا شو چې اوس د ماشومانو په حال څنګه کېږي.
د کابل پوهنتون استاد محمد تنها چې په جرمني کې د دکتورا زده کړې کوي راته وویل د خلکو چلند د اروپایي ټولنې په بېلابېلو برخو کې آن د پاریس د بریدونو راوروسته د مسلمانانو په وړاندې بدل شوی او ډېر دوستانه نه دی. د نوموړي په وینا د بروکسل بریدونه ښایي د اروپایي وګړو چلند له هغه خلکو سره چې له اسلامي هیوادونو راغلي نور هم کړکېچن کړي.
نو طبیعي خبره ده چې په یو ډول باندې که څه هم په قانون لاړ خدوی طبیعي نه شي درسره کولی، په یو ډول باندې تا جدي نه نیسي او ته دا احساس کوي چې زه دلته په اصطلاح عام اصطلاح باندې تر خولې وتلی غا کې یو اضافي کس په دې ټولنه کې. متاسفانه دا اغېزې نن سبا د هغو کسانو دپاره چې نوي مهاجر راغلي دي هغو د پاره ډېرې زیاتې منفي دي.
ښاغلی تنها وایي اروپایي ټولنه په ځانګړې توګه جرمني، بلجیم، فرانسه او برتانیه کې په میلیونونو مسلمانان او له دې جملې افغانان اوسي چې دا ډول پیښې په دې ټولنه کې د دوی ژوند او کار له جدي ستونزو سره مخ کولی شي.
په اروپا کې په تېره بیا بلجیم کې وروستیو بریدونو ته په پام سره د افغان د میشتو افغانانو د اندېښنو په باب به په تفصیل په بله خپرونه کې واورئ. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. افغانستان او یونان پرون په خپلو کې د سیاسي نمایندګیو د ایجادولو موافقه لاسلیک کړه. په ننګرهار کې چارواکي وایي 12 کلن ماشوم چې د پاکستان په یوه دیني مدرسه کې ځان وژونکي برید ته تیار شوی و افغان پولیسو ته یې ځان سپارلی دی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د افغانستان لوبغاړو د نړۍ له قوي ټیمونو سره له خپلو تیرو دو لوبو کې تجربې ترلاسه کړي او نن د انګلستان د ټیم په وړاندې لوبې لپاره ښه چمتو دي. په بلجیم کې چارواکو د دې هیواد په پلازمېنه بروکسل کې له پرونیو خونړیو بریدونو وروسته امنیتي تدابیر زیات کړي او د دې هیواد په ځینو برخو کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په کیوبایانو غږ کړی دی چې د امریکا له متحدو ایالاتونو سره دی یوه ښه راتلونکي ولټوي. او اوس هم احمد شیبر ته غوږ کیږو چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په خپله تازه ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې. په افغانستان کې د بې سرپناه معتادانو لپاره نوي تاسیسات اغېزمن تمام شوي. ورسپانې په کابل کې یو غم لړلې صحنه انځور کړې ده چې پکې د پولیسو خطه تر پله لاندې په سلګونو بې کوره وره معتادان شته او شاوخوا یې ډډو پورته کېږي. لاس انجلس ټایمز د محمد په نوم د یوه 24 کلن معتاد نوم یاد کړی دی چې په ایران کې زیږېدلی او هلته په نشه یي موادو روږدی شوی دی. دا ځوان اوس په ابن سینا روغتیایي مرکز کې د درملنې لپاره بستر دی. دا معتاد وایي چې پخوا به په واورو او بارانونو کې هم تر پولیسو خطه لاندې و. شاوخوا به یې بویونه لټېدل او ژوند یې داسې و لکه له وحشي ژویو سره چې شپې سبا کوي. اوس 24 کلن محمد د ورځپاڼې په وینا د بې سرپناه معتادانو په لومړۍ ډله کې له هغو 1450 کسانو څخه یو دی چې د علاج لپاره ابن سینا روغتیایي مرکز ته لیږدول شوی دی. ورځپاڼه زیاتوي چې په زړه پورې ټکی دا دی چې د ابن سینا د درملنې په مرکز کې پخوا د امریکا یوه ستره پوځي اډه وه او نوم یې د فینکس کمپ و. خو کله چې دا مرکز افغان حکومت ته وسپارل شو، حکومت د معتادانو د درملنې مرکز ترې جوړ کړ چې د 1500 کسانو درملنه په یو وخت پکې کېدای شي. د لاس انجلس ټایمز په وینا د هر معتاد د علاج لپاره 45 ورځې پکار دي. ورسپانه وړاندې لیکي سربیره پر دې چې له 2000 لومړي کال را په دې خوا امریکا په افغانستان کې د مخدر موادو د مخنیوي لپاره 8 میلیارد ډالر لګولی دي، لا هم د نشه یي موادو کاروبار په دې هیواد کې روان دی، ځکه چې جنگ سالاران، یو شمیر چارواکي او سیاستوال او د طالبانو مشران په دې کاروبار کې لاس لري. لاس انجلس ټایمز ورسپانې د افغان چارواکو په وینا لیکلي دي چې په افغانستان کې شاوخوا 3 میلیونه کسان په مخدر موادو روږدي دي. ویل کیږي چې یو شمېر افغانان په ایران او پاکستان کې په نشه یي موادو اخته شوي او اوس افغانستان ته ستانه شوي دي. د لویدیځ یوې بلې ورځپاڼې د افغان کډوالو مسله څېړلې ده، د هغو کډوالو چې په اروپا کې اوسي. د ټلګراف یو پټ پلان ته اشاره کړې ده چې له مخې یې اروپایي هیوادونه غواړي تر 80,000 پورې افغانان له دې لویې وچې وباسي. د ورځپاڼې په باور اروپایي هیوادونه د دې پلان د عملي کېدو لپاره باید له افغان حکومت سره سلا مشوره وکړي او له دې هیواد سره خپلې مرستې زیاتې کړي تر څو په افغانستان کې بیرته ستنېدونکو افغانانو ته زمینه برابره شي. ورځپاڼه لیکي که څه هم افغان ولسمشر مخکې ویلي وو چې د هغو کډوالو لپاره به ستونزې راکمې کړي چې هیواد ته ستنې شي، خو حکومتي چارواکو دې ژمنې ته پاملرنه نه ده کړې او کډوال چې افغانستان ته بیرته ځي بې برخلیکه پاتې شي. د ډیلی ټلګراف په وینا تیر میلادي کال د اروپایي ټولنې په هیوادو کې 1,20,000 افغانانو د پناه درخواستونه سپارلې دي.
د سهار اووه بجې او 1 دقیقې دي. په ننګرهار کې هغه ماشوم چې وایي د پاکستان په یوه دیني مدرسه کې ځان وژونکي حملې ته تیار شوی و افغانستان ته استول شوی و. دی وایي چې له بریدې ځکه لاس واخیست چې په یوه جومات کې افغان پوځیان ولیدل چې په لمانځه ولاړ دي. دغه ماشوم پرون په جلال آباد کې د ننګرهار چارواکو خبریالانو ته ښکاره کړ. شاه محمود شینواری هم دې کنفرانس ته ورغلی و.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي یوه 12 کلن ماشوم چې د پاکستان په یوه مدرسه کې ځان وژونکي برید لپاره تیار شوی و، 2 ورځې وړاندې افغانستان ته د راتګ سره سمې ځان امنیتي ځواکونو ته سپارلی. دغه ماشوم ابوذر نومیږي او د پېښور د وزیرباغ اوسیدونکی دی. دی وایي په ماشومتوب کې مور مړه شوه او پلار یې پوړري دی، نو ترونو دی په مدرسه کې داخل کړ. دا چې په مدرسه کې د ځان وژونکي برید لپاره څنګه تیار شوی په دې اړه وایي:
وړوکی وم، بس زما مور وفات شو، هغې نه پس زما پلار بولري شو، بس بیا زه چې مدرسه کې خپل ترکان واچولم، بس هغې کې بیا تقریبا ما 2.5 کاله درس وکړه. په یو کال چې کم ټایم زما پوره شو، هغې نه پس یې ماته د جهاد درس راکول شروع کړ. بس ما ته یې وویل چې دغه شیان موږ ته داسې وژوګانې خو دې چې لاو ویل ته ظلم چالو یې دلته داسې بس خلکو ته دا خوده چې یاره جنت ته ولاړ شي، ولته ویل چې شهادت مرګ دی دلته. بس
ابوذر وایي کله چې دی افغانستان ته راځي او په یو مسجد کې د افغانستان پولیس او اردو په لمانځه ګوري، نو پر خپله پرېکړه پښیمانه کېږي او د سیمې خلکو په مرسته ځان پولیسو ته سپاري.
چې دا شاعر روان شو ولال پوری گاڑی نه کوشم چې ومه کته جماعت اذان شروع بس جماعت نن نشم ماونس کوه بس چې ومه کته دا ټول پولیسانان ټول فوج لکه جماعت تراغلو. نو ما زړه کې دا را و چې هغه ما تل ته ویلو ټول کافران دي، ټول د امریکای والا کسان دي، چې ومه کته ټول مسلمانان بس بیا به خپل حکومت خپل اذان ور پولیس والا.
دغه ماشوم وایي هلته په پیښور کې نږدې خواخوږی نه لري او که بیرته ستون شي نو بیا به بیرته د خپلو هغو استادانو لاسته ورشي چې ځان وژونکي برید لپاره تیار کړی و. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي وویل دغه ماشوم 24 سپاري حفظ هم کړی او ورته ډاډ یې ورکړ چې دی به خپلې دیني زده کړې دلته سرته ورسوي.
اسلام یې خپور کړی هغه افغانستان دی، نو دا داسې یو سیمې ته راغی چې اوس به دا یو ښایسته د قرآن قاري شي او په همدغه اسلامي تعلیمات نور ساحو ته پاره کې ورسوي او نور ځوانان
له دې وړاندې په وار وار یو شمېر دولتي چارواکو او د حالاتو کتونکو رسنیو سره خپلې اندېښنې شریکې کړې وي چې د پاکستان په ځینو مدرسو کې د افغانستان لپاره تنکي زلمیان ځان وژونکو بریدونو ته تیارېږي او په خبره یې اکثره بریدګر د ډیورند خط له هاخوا څخه راستول کېږي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو هم هر ورځ سهار له وو بجو دي ما هم تر وو بجو اوریدل شي. د افغانستان هوایی ځواکونو قماندان وایي په 1995 کال کې به د افغانستان هوایی ځواک د پخوا په مقایسه ډیر مؤثر او سنبال وي. جنرال عبدالوهاب وردګ د چک جمهوریت په سفر کې پرون د ازادي رادیو مرکزي دفتر څخه هم کتنه وکړه. تفصیل د اجمل امپراپورت کې
ډګر جنرال عبدالوهاب وردګ وایي د افغان هوایي ځواک هغه ستونزې چې په 1409 هجري لمریز کال کې ورسره مخامخ وو په نوي هجري کال کې تر ډیره کمې شوې. د افغانستان د هوایي ځواک قمندان چې په یو رسمي سفر د چک جمهوریت کې دی د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل دا مهال د افغانستان په شپږو قلي اردوګانو او درې فرقو کې جنګي او ترانسپورتي الوتکې موجودې او هره ګړۍ چمتو دي چې د قمندې سره سم عملیات ترسره کړي. نوموړي په دې برخه کې په ځانګړې توګه د شپې لخوا الوتنو ته اشاره وکړه چې د په وینا اوس افغان هوایي ځواک د دې وړتیا ترلاسه کړې. دا چې په یتیر یو کال کې د افغان هوایي ځواک په موثریت کې څنګه داسې بدلون راغی ښاغلی وردګ وایي
موږ په دا یو کال کې هم تعلیم و تربیې ته هم زیاته توجه وکړه و هم نوې تیارې چې A29 راغلي دي او May 24 چې هند کمک کړی دا هم راغلي دي او دوغونه استفاده کړي برغوه دغو د یو ښه تکتیک نه هم د می عبدانه کار اخیستی چې هغه پیش په توپ مسره وي اوس هم په راکټو مسره کړي په ټولو نقاطو د افغانستان کې.
ډګر جنرال عبدالوهاب وردګ د A29 الوتکو په اړه وویل چې دا په پرمختللي کمپیوټري سیستم سنبالې الوتکې دي چې د لیزر په وسیله بریدونه رهبري کوي. نوموړي وویل د دې الوتکو 8 تنه پیلوټان په امریکا کې له روزنې وروسته کابل ته ستانه شوي او له دې الوتکو څخه 8 د اپریل له نیمایي وروسته رسمن الوتنې پیل کړي. د هوایي عملیاتو پر مهال د ولسي خلکو مرګ ژوبلا تل یوه مهمه اندېښنه ده. په تیرو کلونو کې وخت پر وخت په افغانستان کې د ناټو په هوایي بمباریو کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې ریپورټونه خپاره شوي. افغان هوایي ځواک د عملیاتو پر مهال څومره د ملکي خلکو خوندیتوب لپاره چمتو دی؟ ډګر جنرال عبدالوهاب وردګ د دې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د هوایي ځواک پرسونل د ولسي وګړو خوندیتوب په برخه کې ځانګړي حقوقي او پرمختللي تخنیکی روزنې ترلاسه کړي. نوموړي زیاته کړه دوی په هغه اهدافو له درنو وسلو کارولو هم ډډه کوي چې ولسي خلک ورته نږدې وي.
هم د ستر دریسینا د وزارت دفاع نه دا هدایت ورکړ شوی دی. موږ هم ټولو قطعاتو ته دا هدایت ورکړی دی چې هغه هدفونه چې ملکي خلک ورته نږدې دي د درندو سلانه باید استفاده ونه شي چې څو ملکي خلک متضرر نه شي.
نوموړي پر دې سربیره وویل چې دوی دا مهال د افغانستان په 4 ولایتونو کې د عملیاتو جوګه دي خو دا په دې معنا نه ده چې د افغان هوایي ځواک ستونزې یو مخ اواري شوي. جنرال وردګ د تجهیزاتو د الوتکو د پرزو او ترمیم او همدارنګه د نورو موثرو الوتکو په لرلو کې ستونزو ته ګوته ونیوله او هیله یې څرګنده کړه چې په نږدې راتلونکي کې به په دې برخه کې هم شته کمی پوره شي.
مینه
کوم ځای کې اوسېږي ترورې؟
پدخاکې.
تراته کیسه وکړه چې په خوا سره خمره واجونه وکوچانه اوس څومره پارک کړی د پخوانه
بوخوا باندې وکاته تلو کړې بم روانې وې وګه تندې دا بم تیارولې مزلونه خوبات بم کول لونه بم کول هر شی بم کول پیو بل تالې بم منډه ویلې ورای را سیار کا خار را سیار کا اوخ را سیار کا بس دغه بم زوندو.
کوم ولایت ته بتلې؟
دا پورته تمور لورته به پورته تلو جوزار لورته بزغار لورته داسې به پورته خطلو هغه ته به تللو سیبارونه به م کول مالداری به مې داسې ګډ دوړال به و.
هغه وخت م تا چې یادېږي څومره مال مو مثلا داسې مېږې اوښان څومره به و؟
ډېرو نو دغسې د 100-200 مالونه به مو
د دې کوچانو مخصوص خواړه سره خندې مثلا دوی څه ډېر خوري؟
پرت ډېر خوري غوړي ډېر خوري. څه چا غوړي؟ غوړي ویلې کې بیا ټکاله ماته کې بیا تیپسیر غوړي په تاو کې اتي خوري زرزرې خوري پرت خوري مستې ډېرې خوري کشیدې شیدې ډېرې خوري کله وزګړا یا لال کې کله لاندې و کې دا ډېر خوري.
اوس هغه په خو وختو کې چې تعالی دلې وکنه هلته ډېر زیات کوچانو مخ خپل رواجونه اوس څومره فرق کړی هغه وخت نه اوس هم هغه سره رواجونه شته که ټول له منځه لاړ؟
نه وسم ستا دا ګڼ کمی سنه کوي دا زړې اوس اتي نه کوي اوس اتي زړو زورونه کم دي بیا یلې سولې پلارونه یې مړه سول خوندې ماندې غمجنې سولې.
بیا څه کده کوچیانو کې مثلا نجلۍ چې ورکوي مېړه ته چې څوک پس خواسګاري رسي خواسګاري رواج سره رقم دا سره خبر راځي نجلۍ نه تاسو پښتنه کوي کمدسي ورکوي هغه خبره نه وي؟
نه د مور د پلار پر رضا باندې ورکوي ځکه نه غوښتنه کوي نه ګیاوګانه تر کوي هیڅ شي نه تر کوي
مور پلاره خوښی کی بس لاس په پورته کی تی ورکی
ته چی ورکول په خطر نه کړی و
نه ما نه چې ته ورته نه کړو
بیا خوشاله وي مثلا چې واده شوی
و خد خوشاله مله خپاو ما
یعنی په سره دی و
و
او دا کوچانه پیغلی مثلا ډیر نوم لري خایس کی کنه نام خو ټول خلګو چې کوچانی سی خټه خټه پیغلی خایسته خایسته دا چی شي تاثیر د دوی د شیدی او مستیری خوري کوم بل خبر
نه دا شیدی او مستیری خوري کوچ ډیر خوري دا شای ډیر خوري پاک هوا کې ګرځي ترانه جامو کې نه ګرځي پاکه پاکه جامې زر زر بدلایي هغه کوي
دا د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتې ورسېده زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم خو لازري لرو سره اوسه مصطفی صدیقی سره درغلی مهرباني خیر اغلاس مصطفی
تشکر از شما نوری صاحب سلام و صبح چهارشنبه شما بخیر افتونیم است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم از مهمترین های این مجله خبری پس از حملات مرگبار در بروکسل تدابیر امنیتی در این شهر افزایش یافته و عملیات جستجو آغاز شده این حملات بر افغانهای مقیم بلژیم چه اثر گذاشته بیشتر در این مورد تا لحظات دیگر به شما خواهیم گفت همچنین مطبوعات جهان را مرور میکنیم با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم اما اول آخرین خبرها کابل میزبان چهارمین نشست موسوم به جی 7 پلاس تیم کرکت افغانستان امروز به مسافه انگلستان می رود و در پی حملات بروکسل منشی عمومی ناتو بر اهمیت مبارزه مشترک علیه تروریسم تاکید کرده است چهارمین نشست کشورهای گروه جی 7 پلاس یا به اضافه هفت امروز چهارشنبه در کابل آغاز می شود. خیرالله آزاد معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان برای رادیو آزادی در مورد آمادگی ها برای این اجلاس می گوید.
ما 20 کشور دعوت کرده بودیم از اون نزدیک 10 کشور به سطح وزرا و هیئت های عالی رتبه اشتراک می کنند یک کشور هم هیئت هایشان اشتراک می کنند و با آمادگی های لازم به زمینه گرفته شدند.
گروه کشورهای به اضافه 7 در سال 2010 میلادی از سوی 7 کشور بحران زده به شمول افغانستان به عنوان یک میکانیزم مشورتی در برابر پالیسی های انکشافی جهانی تأسیس شد. افغانستان و یونان موافقتنامه ای را در مورد ایجاد نمایندگی سیاسی امضا کردند. این موافقتنامه را حکمت خلیل کرزی معین امور سیاسی وزارت خارجه افغانستان و پتروس مورایدوس رئیس عمومی امور سیاسی وزارت خارجه یونان در کابل امضا کردند. اعلامیه وزارت خارجه افغانستان که دیروز در این مورد به نشر رسید، ایجاد نمایندگی در آتن را در حل مشکلات پناهجویان افغان و انکشاف روابط دو کشور مهم خوانده است. کرکت بورد افغانستان میگوید ملی پوشان افغان امروز چهارشنبه با آمادگی کامل به مسافه تیم انگلستان میروند. تیم کرکت افغانستان دو مسابقه دیگر در پیش دارد، یکی بازی امروز و دومی مسابقه با تیم کرکت وست اندیز به تاریخ 27 ماه مارچ. عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان در صحبت با رادیو آزادی میگوید
یگانه تیم استندیز چې دو مسابقه از هر گروپ دو تیم را پیدا میکنه به نیمه فاینال یا به سیمی فاینال از گروپ اول دو نو ان شاء الله ولنه اگه این دو مسابقه را ما برنده شون بریم ما چانس هست تا دو یعنی به سیمی فاینال
این مسابقه در شهر ممبای هند ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان برگزار می شود. در سلسله مسابقات بین المللی 20 اوره 2016 تیم ملی کرکت افغانستان قبل از این از سریلانکا و آفریقای جنوبی شکست خورده است. مقامات بلژیم بعد از حمله های مرگبار در میدان هوایی و ایستگاه مترو شهر بروکسل تدابیر امنیتی را افزایش داده و عملیات جستجو را در سراسر این کشور برای انداختند. گروه تندرو دولت اسلامی مسئولیت این حمله ها را به دوش گرفته که در نتیجه آن حداقل 34 نفر کشته شدند. ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو گفته است که به مبارزه مشترک علیه تروریسم نیاز بیشتر محسوس است.
The attacks in Brussels today reminds us of how important it is that we stand together.
حملات در بروکسل بار دیگر اهمیت مبارزه مشترک علیه تروریسم را در کشورها گروه‌های قومی و مذهبی گوناگون برملا می‌سازد. همه متحدان ناتو بخش ائتلاف علیه گروه دولت اسلامی هستند. بر علاوه ناتو به عنوان یک ائتلاف نقش کلیدی دارد. به گونه مثال ما باید به خاطر داشته باشیم که بزرگترین مأموریت نظامی ما در افغانستان پاسخ مستقیم بود به حملات تروریستی 11 سپتامبر علیه ایالات متحده آمریکا. بعد از اینکه صدراعظم بلژیم این حملات را تروریستی خواند، حالت آماده باش در بلژیم اعلان شده و 225 سرباز اضافی در شهر گماشته شدند. در نتیجه این حملات 180 تن دیگر زخمی شدند. بیشتر در این مورد به تفصیل به شما خواهیم گفت. در پی حملات بروکسل، ایالات متحده آمریکا به شهروندانش هشدار داده که سفر در اروپا به شکل بالقوه می تواند برایشان خطرناک باشد. در جریان حملات روز سه‌شنبه در بروکسل، به اساس گزارشات چندین آمریکایی نیز مجروح شدند. آمریکا همچنین تدابیر امنیتی را در میدان‌های داخلیش افزایش داده است. و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از کیوبایی ها تقاضا کرد که در تلاش یک آینده مثبت با آمریکا باشند. باراک اوباما در سخنرانی که در آن راول کاسترو رئیس جمهور کیوبا حضور داشت و از کانال دولتی این کشور به طور زنده به نشر می رسید، داشتن آزادی در یک نظام دموکراتیک را ستود. اوباما پس از ایراد این بیانیه‌اش با گروه از مخالفان حکومت دیدار کرد. باراک اوباما پس از سفر تاریخیش به کیوبا و ارجنتین می رود و در آنجا با مقامات آن کشور می بیند. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا حال از رادیو آزادی. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید به آدرس اینترنت ما آزادی رادیو نقطه کام. زود برمی گردیم، اما حالا بشنویم که آب و هوا چطور است.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 7، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 8، آسمان ابری. کندهار بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 13، آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 11، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 9، آسمان ابری. بامیان بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 1، آسمان ابری. و غزنی بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 4، آسمان ابری پیش بینی شده است.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما اینم فهرست کاملتر تازه ترین ها. پس از حملات مرگبار در شهر بروکسل، تدابیر امنیتی افزایش یافته و عملیات جستجو هم آغاز شده. این حملات بر افغانهای مقیم بلژیم چه اثر گذاشته؟
دا د ټولو کډوالو په ژوند باندې بد اغیزه کوي او بیا په تیره د افغانانو په ژوند هم
بیشتر تا لحظات دیگر. در پهلوی این مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور میکنیم. همچنان میشنوید که قماندان قوای هوایی افغانستان میگوید نیروهای هوایی نسبت به پارسال بهتر شدند. رنگهای زندگی امروز ما هم این رنگی است.
والا گل خوب، کلش گل است دیگر. کلش خوش داریم، طبیعتا کلش دوست داریم.
در نتیجه حملات دیروز در میدان هوایی و یک ایستگاه مترو شهر بروکسل، 34 تن کشته و 180 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این حملات را گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته است. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش میکند.
بلژیم پس از حملات دیروز در بروکسل برای تامین امنیت در این کشور تدابیر امنیتی را به بلندترین سطح آن اعلان کرد و بر علاوه نیروهای موجود امنیتی 225 عسکر دیگر را در شهر جابجا نمود. این حملات که یک صحنه ترسناک را در بلژیم جایی که مقر اتحادیه اروپا و پیمان ناتو به جا گذاشت و یک وضعیت اضطرار را در این شهر ایجاد کرد. مسئولیت این حملات را گروه تندرو دولت اسلامی به دوش گرفت. در این میان تعدادی از رهبران جهان این حملات را محکوم کردند. اعلامیه‌ای که دیروز از سوی دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسیده با نقل از رئیس جمهور اشرف غنی این حملات را تقویه کرده، تروریسم را تهدید برای منطقه و تمام جهان خوانده و خواهان اقدامات مشترک علیه آن شده است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا این حملات را بر ضد مردم بیگناه ظالمانه خواند. رهبران اروپا انفجارهای مرگبار در بروکسل را محکوم کرده و در میان آنها صدر اعظم سویدن گفت که این انفجارها حمله بر اروپای دموکراتیک است. رسانه‌های بلژیم ناوقت دیروز عکس‌های سه مظنون حملات را به نشر رساند که کمره‌های امنیتی آن را ثبت کرده و پلیس بر این افراد شک دارد. در تصاویر سه جوان دیده می شوند که با وسیله انتقال بکس در میدان هوایی روانند. بر اساس گزارش ها از جمله این سه نفر، دو تن آنها مواد بسته به بدنشان را انفجار داده و پلیس در تلاش شخص سومی است. حملات بروکسل 4 روز پس از دستگیری صلاح عبدالسلام مظنون اصلی تر راه عملات پاریس رخ می دهند. پلیس بلژیم این مظنون را پس از یک درگیری بازداشت کرد. صدر اعظم بلژیم گفت شواهد در دست نیست که نشان دهند حمله کنندگان با دستگیری عبدالسلام ارتباط داشته باشند.
این حملات بر افغانهای مقیم اروپا و مخصوصا آنهایی که در بلژیم زندگی می کنند چه اثرات می تواند بگذارند؟ بیشتر در این مورد بازم از مقیم نایب میشنویم.
قیس شنوار یک افغان ساکن بلژیم است. او میگوید صبح وقت زمانی که در نزدیکی خط آهن راهی وظیفه بودم که از این حملات آگاه شدم. آقای شنوار گفت نخستین چیزی که در ذهنم خطور کرد مسئولیت کودکانم بود که در آن وقت راهی مکتب بودند. قیس شنوار گفت بروکسل شهر است که باشندگان آن را خارجی ها و پناهجویان کشورهای مختلف و شمول افغان ها تشکیل میدهند. بلژیم کشور است که در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی در آن تعداد زیاد مسلمانان زندگی می کنند، به خصوص شهر بروکسل. این گونه حوادث بالای زندگی همه مهاجرین به شمول افغانها در این کشور تاثیر ناگوار دارد. محمد تنها استاد پانتون که مصروف آموزش دوره دکترا در آلمان می باشد در صحبت با رادیو آزادی گفت بعد از حملات فرانسه برخورد مردم در همه کشورهای اتحادیه اروپا تغییر کرده و دوستانه نیست.
متاسفانه بعد از این حملات یک نوع شک و اضطراب در بین مردم در تمام جوامع با وجود آمده که به مسلمان ها و یک کسایی که همو شکل ظاهری فیزیکیشان اروپایی نیستن یک سویزم ایجاد کرده که طبیعی است که در تمام موارد یک اثر منفی بالای زندگی روزمره، زندگی تحصیلی، زندگی اکادمی شدیدا منفی داره.
در این میان جلال امرخیل شاعر و نویسنده افغان مقیم بلژیم میگوید این گونه حملات تروریستی در بروکسل که در آن مردمان از کشورها و ادیان مختلف زندگی میکنند قابل نکوهش است. این نویسنده افغان در مورد تاثیر چنین حوادث بر زندگی مسلمانان به خصوص افغانهای باشنده بلژیم گفت هرچند پس از حملات فرانسه نگرانی ها در میان باشندگان مسلمان زیاد بود اما آنقدر که فکر می شد تاثیر وارد نکرد. به گفته وی مردم در اینجا تحصیل یافتند و درک می کنند که خوب و بد در هر جامعه وجود دارد. استاد تنها می گوید که در این جوامع بر اساس قوانین کسی اجازه تعویض را ندارد اما این گونه حملات که گروه به نام اسلامی انجام می دهد ذهنیت مردم عام اروپا را در مورد مهاجران و پناهجویان تغییر می دهد. به گفته محمد تنها استاد پوانتون کابل چنین حملات امکاناتی را مساعد می سازد که احزاب در انتخابات رای مردم را به دست آورند و به قدرت رسند که برخلاف مهاجرین و پناهندگان بوده که در آن صورت به گفته وی زندگی مهاجران دشوار خواهد شد.
پیشتر شنیدید که مسئولیت حملات بروکسل را گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته. گزارش دیگر بشنویم که حکومت افغانستان جامعه جهانی کشورهای مطرح منطقه و حتی طالبان گفته می شود به سرکوب گروه داعش در افغانستان متعهد شدند. مطلب در این مورد از جاوید نعیمی.
ائتلاف عجیب در افغانستان شکل گرفته تا گروه داعش را شکست دهد. حکومت افغانستان و چندین کشور منطقه و جهان با کابل همکاری میکنند تا داعش از بین برده شود. رئیس جمهور افغانستان هفته گذشته در سخنرانیش با منشی عمومی ناتو در کابل گفت که گروه داعش از مرکزش در شرق افغانستان در حال فرار است. با گفته اشرف غنی داعش در افغانستان جایی برای پنهان شدن از حملات تیاره‌های آمریکایی و عملیات نیروهای افغان نخواهد داشت. در 15 ماه گذشته حضور گروه شورشی دولت اسلامی یا داعش در افغانستان رو به افزایش دانسته می شود، بخصوص که ولسوالی چین ننگرهار به مرکز داعش تبدیل شد. این گروه حوزه ای را به نام ولایت خراسان به منظور شورشگری در افغانستان و پاکستان ایجاد کرده، اما گفته می شود که شمار از رهبران و همچنان جنگجویانش در میدان‌های نبرد کشته شدند. بر اساس گزارش افغانستان، نیروهای بین المللی و شمار از کشورهای منطقه تلاش دارند تا جلو پیشروی‌های داعش هم مانند عراق و سوریه را در افغانستان بگیرند. از سوی دیگر طالبان هم داعش را با توجه به بیعت شمار از قماندانانش به این گروه یک تهدید جدی می‌داند. در ماه‌های گذشته طالبان افغان چندین بار با گروه داعش در جنوب و غرب افغانستان درگیر جنگ شدند. شمار از مقام‌های افغان اعضای شورای ملی به شمول تعداد از رهبران سابق طالبان به این باورند که مبارزه گروه طالبان با داعش از سوی ایران تمویل شده است. سمیع‌الله صمیم عضو ولسی جرگه افغانستان میگوید طالبان و داعش در جریان تابستان پارسال چندین بار با هم جنگیدند. آقای صمیم که در شورای ملی از ولایت فران نمایندگی میکند به این باور است که همه به حمایت مالی ایران از طالبان متقاعد شدند. گفته می شود که در ولایت های غربی و هم مرز با ایران هیچ فعالیت از سوی داعش وجود نداشته است. از سوی دیگر یکی از کشورهای قدرتمند منطقه یعنی روسیه موضع مشابه ایران را اختیار کرده. در ماه‌های گذشته شمار از دیپلمات‌های روسیه گفتند که با طالبان تماس گرفتند تا برای سرکوب داعش همکاری داشته باشند. گفته می‌شود که شمار از قماندانان طالبان در شمال افغانستان اخیراً با مقام‌های روسی در تاجیکستان دیدار کردند. طالبان ظاهراً برای همکاری با مسکو به خاطر رفع خطر نفوذ داعش به کشورهای آسیای میانه وعده دادند. در کنار این، طالبان به سرکوب تحریک اسلامی ازبکستان تعهد سپردند، زیرا این گروه با داعش بیعت کرده است. در کنار اینها پاکستان که همواره به حیث حامی شورش‌ها در افغانستان دانسته می شود، ادعاها در این مورد را که گویا در عقب نفوذ داعش در افغانستان بوده رد می کند.
گزارش بود از جاوید نعیمی. 7:46 دقیقه به وقت کابل شد و یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها. چهارمین نشست کشورهای گروه G7 پلاس امروز چهارشنبه در کابل آغاز می شود. افغانستان و یونان موافقتنامه را در مورد ایجاد نمایندگی سیاسی امضا کردند. کرکت بورد افغانستان می گوید ملی پوشان افغان امروز چهارشنبه با آمادگی کامل به مصاف تیم انگلستان می روند. مقامات بلژیم بعد از حمله های مرگبار در میدان هوایی و ایستگاه متروی شهر بروکسل تدابیر امنیتی را افزایش داده و عملیات جستجو را در سراسر این کشور برا انداختند. گروه تندرو دولت اسلامی مسئولیت این حمله ها را به دوش گرفته که در نتیجه آن حداقل 34 تن کشته شدند. در پی حملات بروکسل ایالات متحده آمریکا به شهروندانش هشدار داده که سفر در اروپا به شکل بالقوه می تواند برایشان خطرناک باشد. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از کیوبایی‌ها تقاضا کرد که در تلاش یک آینده مثبت با آمریکا باشند. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com. تا لحظات دیگر میشنوید که قماندان قوای هوایی افغانستان میگوید که نیروهای هوایی امسال نسبت به پارسال بهتر عمل میکنند. اما اکنون طبق وعده سید سمیع عباس نگاه دارد بر شماره از روزنامه ها و نشریات جهان در مورد افغانستان. با رادیو آزادی باشید.
روزنامه لس آنجلس تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان تأسیسات جدید برای معالجه معتادین بی سرپناه در افغانستان مؤثر واقع شده است. روزنامه یک صحنه دلخراش را در کابل تصویر نموده می نویسد. در زیر پل سوخته صدها معتاد بی خانمان دیده می شوند که بوی تعفن از اطراف آنها بلند می شود. روزنامه نام یکی از این معتادین محمد 24 ساله را ذکر کرده است که در ایران به دنیا آمده و در همان جا به مواد مخدر معتاد شده است. این جوان اکنون برای معالجه در مرکز ابن سینا در کابل بستری می باشد. او در مورد بودوباش خود در زیر پل سوخته گفته است که او در وقت برف و باران در اینجا بود، اطرافش با کثافات و تعفن احاطه شده و زندگیش مانند زندگی با حیوانات وحشی بود. اما اکنون به نوشته روزنامه، محمد جزی اولین گروپ معتادین بی سرپناه می باشد که به مرکز ابن سینا انتقال داده شده است و از جمله 650 نفر می باشد که در قدم اول برای معالجه در این مرکز جا پیدا کردند. روزنامه می افزاید نکته جالب این است که مرکز معالجه ابن سینا قبلا یکی از بزرگترین قرارگاه‌های نظامی آمریکا در کابل بود به نام کمپ فینیکس که بعد از تسلیم دادن آن به حکومت افغانستان از آن مرکز معالجه معتادین ساخته شد که می تواند 1500 نفر را برای معالجه قبول کند و معالجه کامل این افراد 45 روز در بر می گیرد. روزنامه از قبل مقامات حکومت افغانستان می نویسد که گفتند در حدود 3 میلیون افغان به مواد مخدر معتاد می باشند و با وصفی که از سال 2001 تا حال امریکا 8 میلیارد دلار برای جلوگیری تولید مواد مخدر در اینجا مصرف کرده است، ولی مقامات افغان، جنگسالاران، سیاستمداران و رهبران طالبان از تجارت مواد مخدر درآمد زیاد دارند که سبب شده است این مواد هنوز هم با مقدار زیاد در افغانستان تولید شود. روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود موضوع مهاجرین افغان را مورد بررسی قرار داده و به یک پلان سری اشاره میکند که به اساس آن کشورهای اروپایی میخواهند تا 80 هزار مهاجر افغان را از قاره اروپا اخراج کنند. با نوشته روزنامه، کشورهای اروپایی باید برای عملی کردن پلان اخراج افغانها با حکومت افغانستان مشوره کنند و کمک‌های خود را به این کشور بیشتر بسازند تا زمینه برای پذیرش مهاجرین در افغانستان مساعد شود. الابران به نوشته روزنامه، در افغانستان هم هرچند رئیس جمهور اشرف غنی تعهد نموده است که برای مهاجرینی که برمیگردند مشکلات را کمتر خواهد ساخت، اما مقامات حکومتی به این دستور توجه نکرده و مهاجرین وقتی که به کشورشان برمیگردند به سرنوشت میمانند. به نوشته دیلی تلگراف، در سال گذشته میلادی 176 هزار افغان در کشورهای اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی دادند.
قماندان قوای هوایی افغانستان میگوید نیروهای هوایی امسال نسبت به گذشته خیلی مؤثر عمل کرده و آماده مبارزند. این را دگر جنرال عبدالوهاب وردک در مصاحبه با رادیو آزادی گفت. مقیم نایب و جزئیات بیشتر در این مورد.
قماندان قوای هوایی افغانستان میگوید نیروهای هوایی افغان با مشکلاتی که در سال گذشته روبرو بودند امسال مواجه نبوده و چالش ها نسبتاً کاهش یافتند. دگر جنرال عبدالوهاب وردک که برای یک بازدید رسمی از جمهوری چک در شهر پراگ است در صحبت با رادیو آزادی گفت در حال حاضر در 6 قول اردو و 3 فرقه تیارات ترانسپورتی و جنگی موجود بوده و مطابق قمانده هر زمان آماده عملیاتند. قماندان قوای هوایی افغانستان به طور خاص به پروازهای شبانه اشاره کرده که به گفته وی اکنون نیروهای هوایی افغان توانایی انجام آن را دارند. جنرال وردک در مورد اینکه در یک سال گذشته چگونه در نیروهای هوایی افغان چنین موثریت عمل به میان آمده گفت ما در یک سال به تعلیم و آموزش نیروها توجه زیاد کردیم. تیارات جدید A-29 به ما تسلیم داده شد و همچنان هندوستان تیاره Mi-24 را کمک کرد. از سوی دیگر ما برای استفاده از تیارات Mi-17 که قبلا با توپ مجهز بود از تکتیک خوب کار گرفته بالایان راکت نصب کردیم. دگر جنرال عبدالوهاب وردک قماندان قوای هوایی افغانستان در ادامه صحبت خود در مورد تیارات A-29 و رادیو آزادی گفت این نوع تیارات با سیستم کمپیوتری معاصر مجهز بوده که به وسیله لایزر حملات را رهبری میکند. جنرال وردک افزود 8 پیلوت افغان در بخش این تیارات در امریکا آموزش میبینند و پروازهای تیارات A-29 در ماه اپریل رسما آغاز خواهند شد. در افغانستان از کشته شدن و از بین رفتن مردمان ملکی در جریان عملیات هوایی همیشه یک نگرانی عمده بوده و از کشتار غیر نظامیان در جریان بمباردمان نیروهای هوایی ناتو گزارش‌های زیادی به نشر رسیدند. از جنرال وردک در مورد آمادگی قوای هوایی برای مسئولیت جان ملکی ها در جریان عملیات هوایی پرسیده شد. او در پاسخ گفت پرسنل هوایی در مورد مسئولیت غیر نظامیان آموزش خاص حقوقی و تکنیکی دیدند. عبدالوهاب وردک اردک افزود آنها از استفاده از سلاح ثقیل بر اهداف اجتناب می‌ورزند که در نزدیکی آن مردمان ملکی زندگی می‌کنند. هم از سوی استردریسیز وزارت دفاع هدایت به دست آورده و هم ما به همه قطعات گفتیم به اهداف از سلاح قوی کار نگیرند که مردمان ملکی در نزدیکی آن به سر می‌برند تا با آنها صدمه وارد نشود. به گفته قماندان عمومی قوای هوایی افغانستان، آنها در حال حاضر توانایی عملیات را در 34 ولایت افغانستان دارند، اما به این معنا نیست که مشکلات نیروهای هوایی کشور کاملا حل شده باشند. جنرال وردک در پایان صحبت خود به چالش ها در عرصه تجهیزات، پرواز طیارات، ترمیم و همچنان نیازمندی به طیارات بیشتر اشاره کرده، ابراز امیدواری نمود که در آینده زود این مشکلات و چالش ها کاهش یابند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
خب بیشتر در خبران شنیدید که چهارمین نشست کشورهای گروه جی 7 پلس یا به اضافه 7 امروز چهارشنبه در کابل آغاز می شود. این که این گروه چیست و این نشست در مورد کدام مسائل مشخصا درباره افغانستان بحث می کند، اینجا از ویدا برکی می‌شنویم.
این نخستین بار است که وزرای گروه به اضافه 7 یا جی 7 پلس در کابل گرد هم می آیند. وزارت مالیه افغانستان می گوید که نشست گروه وزرای به اضافه 7 که به تاریخ 4 و 5 ماه حمل در کابل برگزار می شود قرار است نمایندگان کشورهای عضو برای سالهای 2016 و 2017 میلادی روی ایجاد یک استراتژی مشترک بحث نمایند. اینکه این استراتژی در برگیرنده کدام بخش ها خواهد بود، اجمل عبدالرحیم زی سخنگوی وزارت مالیه افغانستان در مورد معلومات می‌دهد.
بخش‌های مختلف است، در قسمت ایجاد کار است، حمایت از پروسه صلح آشتی است، انکشاف سکتور خصوصی است، دولتداری خوب است. این از جمله مواردی است که مورد بحث قرار می‌گیرد در اجنده از این نشست شامل است که ما چطور بتانیم همزمان در کنار پیشرفت پروسه صلح چطور بتانیم موضوع انکشاف هم در نظر بگیریم، چطور بتانیم با هم مشترک از تجارب یکی دیگه استفاده کنیم.
آقای عبدالرحیم زی میگوید که در این نشست بر علاوه وزرای کشورهای عضو گروه به اضافه 7، نمایندگان کشورهای کمک کننده، اعضای شبکه های حل بحران ها و نمایندگان جامعه مدنی شرکت خواهند کرد. گروه وزرای به اضافه 7 در سال 2010 میلادی از سوی 7 کشور بحران زده به شمول افغانستان به حیث یک میکانیزم مشورتی در برابر پالیسی های انکشافی جهانی تأسیس شد. در حال حاضر 20 کشور عضو این گروه است و گفته می شود که این گروه به هدف موقف گیری واحد به خاطر کشورهای متاثر از بحران ایجاد شده است. وزارت خارجه افغانستان می گوید که نشست های وزرای گروه به اضافه 7 به هدف تنظیم بهتر و تقویت روابط کشورهای کمک کننده و کمک گیرنده برگزار می شود. در همین حال برخی از کارشناسان افغان می گویند که در حال حاضر کشورهای عضو گروه به اضافه 7 با مشکلات فراوان از جمله فقر و ناامنی، فساد اداری و سایر مشکلات روبرواند. سیف الدین سیحون آگاه مسائل اقتصادی افغان در صحبت با رادیو آزادی در مورد اهمیت این نشست گفت:
افغانستان و مشابه این کشورهای هستند که اینا دولت های اینا و توانایی مدیریت منابع، توانایی تامین اجتماعی نداره. از این بابت جبران مورد حمایت کشورهای کمک دهنده جهان قرار دارن. این جامعه بین‌المللی اگر به کمک اینا نرسه و مساعدت اینا را به اصطلاح سامانمند و مدیریت نکنه، اینا با فاجعه بزرگ انسانی مواجه میشن.
با این هم آقای سیحون تاکید میکند که کشورهای عضو گروه به اضافه 7 باید مشترکاً در برابر مشکلات موجود در کشورهایشان مبارزه کنند، زیرا آقای سیحون بدین باور است که کمک های جامعه بین المللی در کوتاه مدت برای این کشورها مفید واقع خواهد شد، اما در دراز مدت این کشورها را از پیشرفت و انکشاف عقب خواهد ماند.
گزارش بود از ویدا برکی. زندگی از دید یک گلفروش چه رنگی دارد؟ این صحبت جالب را با هم می‌شنویم.
رنگ‌های زندگی.
میشه خودم معرفی کنی؟
اسم خالد است، از ولایت قنوز ولسوالی امام صاحب هستم. تقریبا در حدود 8-9 سال میشه در ولایت کابل هستم، در من گل فروشی. سابق در ولایت قنوز هم گل فروشی میکردم، باز در حدود 8-9 سال میشه اینجا اومدیم دیگه. اینجا
گل مفروشه؟
گل مفروشم.
گل نه حال اینا را.
بله.
خب چطور علاقه من شدین که شما گل فروشی کنین؟ آیا زمین داشتین، باغ چیز داشتین، یا مت خودتون خواستین؟
اول علاقه من گل و گیاه از اول بدم، چون زمین هم داشتیم خودیم. باز دیگه ولایت قندوز یک ذره اونجا سابق نیال فروشی میکردم، گل و گیاه چیزا نه، بس صرف نیال بود، نیال باب سودا میکردم. باز دیگه که اومدم کابل دیگه در اینجا دمی عرصه گل و گیاه زیاد علاقه مندی داشتم دیگه، دمی دره دمی افتیدیم.
کدام گل زیاد خودتان دوست دارین؟
والا گل خوب کلش گل است دیگه. کلش خوش داره، طبیعتا کلش دوست دارم. اون تو گلی نیست که دوست نداشته باشه.
کدام گل زیاد بوی خوب داره؟
گل خود چند قسم از یکی خوشبو است، رادکرانی است، موبه شب میگه دیگه، اینم گل است که خوشبوی داره دیگه.
در خانه چطور؟ حال خود دکان و در اینجا مفروشین، در خانه گل گلکاری میکنین؟ چه علاقه مند هستین؟
در خانه هم گل گلکاری میکنیم. او 100% دیگه
خانه را خوب تزیین کردین با گل؟
آه دیگه با گل.
زیاد باز کدام گلا را به خانه بردین؟
والا گلای مختلف از دیگه، بیر است و جریبند است و گلی میخک میگه و رادکرانی میگه و ملکه شب میگه و این چیزا را بردیم.
حال که مفروشین، چون مایه عمل شده، مردم چطور از خرید و فروش است؟ مردم میخرن نمیخرن؟
والا خوب است دیگه، میخره مردم، چرا نمیخرد دیگه. مردم علاقه مندی زیاد داره در گل، چون گلای ما امسال کمی دیرتر رسید، خسر از اون فروشات خوب است، بد نیست.
میگن گل گل کاری کنی و در سرسبزی باشی، روح روان آدم تازه میباشه.
وقت
شما نظر خود بگوین، در قدر سال که مثلا کار میکنین با گل و گیاه هستین، چی احساس دارین، چی فکر میکنین، از تجربایتان کم قصه کنین؟
والا واقعیت از گل و گیاه و طبیعت روشن میکنه و دیگه انسان پیر نمیسوزه، همیشه جوان میمونی. دیگه من خودم که همین ده دقم بیکار برم اینجا داخل گلخانه میدارم، دمی قطم گلا مقصد دست زده و پاک کاری کرده و خشاوه کرده، قرار ساعتم قطم تیر میکنه.